با خودر استودیو داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. یو شمیر افغان ښځې چې غواړي رای ورکړي اندېښنه لري چې ولې د عکس اخیستلو شرط لګول شوی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو ښځو ته ډاډ ورکوي. په دې خپرونه کې د دې موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، افغان ښځې به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شرز دفیر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې د هیواد د وسلوالو طالبانو ته ولوي شي. انګریت کرامپ کارنباور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارنباور د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته د جرمنی صدر اعظم شي. د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند د شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیت او ژې سپک کړي، افغان ښځې د سنګسار او اعدام په شان له ستونزو سره مخامخ شي. جرمنی په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې 1300 پوځیان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرز دافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شرز دافیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستاني سرتیري چیری وژل شوي او یو سخت پیښوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شرز دافیر ته وریاده کړي چې د پولي پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي مسؤلیت دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په دیر کې ډزې شوې دي. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړي پیښې تر اوسه څه نه دي ویلي. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حمله کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولې لیک لیکلی و چې د پاکستان له لوري د اگست په 19مه او 20مه یوازې د کونړ پر شلتن ولسوالي 200 راکټونه وشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتکوی د سیالۍ به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهال په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی شل اوورس سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ دا سیالي د جمعې په ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبي پیل شوې. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کونکي مرکز بې ساری برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه او ولکه بیراله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري آژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي د دې برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغېزمنه کړې ده. پامپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ترامپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د روسیې د اتومي انرژۍ د تولید لومړۍ بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل وروستي مزل ته ورسېده. د اتومي بټۍ به د اتمی بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتر سفر وروسته چې درې اونۍ وخت ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لری ختیسته ورسېده. د روسیې د اتمی انرژي دولتي شرکت روس اتوم وویل چې اتمی بټۍ په ارکټیک سمندرګي کې د پیونګ بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوال ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اتمی بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللی ده. خو روس اتوم ویلی چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژۍ کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. یو شمېر شزي وایي د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیر شزي د رای ورکولو له حق محروم کړي.
کلیوالي خزيدي هغه خو په صورت اجازه نه ورکوي ترڅو خزونه عکس واخلي او بیا رای واجبي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ؟ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غني پرون په کندهار کې وی غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وایي افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره غبرګون ښودلی دی. د غزنی ځینې اوسیدونکي په خپل ولایت کې د سیمه ییزې اردو د جوړېدو غوښتنه کوي.
کچریږي چې د محلي اردو جوړ شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې ډېر بهبود راشي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر شزو اندېښنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي پر کمیسون نیوکه کوي چې د بایومتریک سیستم په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د شزو لپاره د رایه چولو په ټولو مرکزونو کې شزی کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي ښه دي. د ابراهیمی پوینا په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول شوې وه او درغلی شوې وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافي معلومات نه دي ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوي او د ښځو په نوم رایې اچول سوي وې، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوي وه چې د نارینه وو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې تدبیر چې دا مخامخ کیږي ورسره.
دا مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شول، د ټولو رای ورکونکو تقریبا 30% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
و مې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر ښځو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د رایې اچولو لپاره د ښځو عکسونه به ښځې اخلي او د مرکزونو ټول کارکوونکي به هم ښځې نه وي. یو له هغو ولایتونو څخه چې ښځې په دې برخه کې اندېښنه لري پکتیا دی. په پکتیا کې ځینې ښځې وایي که په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رایې اچونې په مهال د ښځو عکس اخیستل جبري وي، دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه غبرګونونه وروسته له دې کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې به د شفافیت د رایتولو په خاطر د میرمنو عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په را روانو ټاکنو کې به د رایې اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو غنې اندېښنې راپورته کړي. د پکتیا ولایت یو شمېر میرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډیری میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو میرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړي.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي. همداسې بیا چې دي د ټولنې کې یعنې د کلیوالي ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځونه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایې اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغېز وکړي، خو دی وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د روڼتیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت دپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې میرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس له اخیستلو خپلې اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوي لخوا مخته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. ښاغلی غنی اجرایی ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپلو کارونو خند وباله. د خبرې پرون په کندهار کې وکړې. ښاغلی غنی او په انتخاباتو کې د کاندیدان پرون د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللي وو. له کندهار د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف خانی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډي په ترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت بیاوازنی استازي د افغانستان ملت کې چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې تاسو په تاسو سفر
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تیره شپه د ناټو له سرمنشي یانس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي. ولسمشر نعمان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپل 15 کلنه دوره کې اجرایی ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
و مې ورېدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د خپلې یوې کمپاینی غونډې کې ویل چې افغانستان به واحد هیواد وي او دغه راز د وویل چې اجرایی ریاست د په 15 کلنه دوره کې د کارونو یو خنډ و. له بلې خوا په امریکا کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مبارزه پیل شوی دی او د دغو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یو کاندید جو بایدن وایي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. ښاغلی بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال وویل چې دغه هیواد جوړېدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. خو د افغانستان حکومت د ښاغلی بایدن په څرګندونو غبرګون ښودلی دی. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان له لورې کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبه په شپه خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولای چې افغانستان په یو واحد هیواد بدل کړي. د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وایي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغو ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډې ورکړي، سو له هغه ځایه د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا د دې خبرو په غبرګون کې وایي دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي بیا وایي افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا څرګندونه چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نه سي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 18 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایډن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوې هوکړو لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایډن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله، هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې جو بایدن په خپلو خبرو کې افغانستان له عراق سره غلط کړی دی. د عراق په اړه ویل کېږي چې په درو برخو ویشل شوی چې یوه د شیعګانو، بله د سنی عربانو او درېیمه د کردانو په کنټرول کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. 8 بجې او 20 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګ او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نه کړئ. کله یې خو د غزنی ولایت اوسیدونکو په دی ولایت کې د سیمایز اردو د جوړیدو د چارو د تیزول غوښتنه کوي، نو بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای په غزنی کې د دی اردو د جوړولو چاري ګړندې کړې دي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمایز اردو د جوړولو د چارو د شټکې غوښتنه کوي. دوی وايي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولول یو شنه تیجه ورکولای سي چې بیلګې د غزنی قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم د 10 کلن ځوان وايي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالۍ راسي.
چې د محلي اردو جوړه شي، د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمایز اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل، هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کیږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بېکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځای ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي اریده ده چې دوی هلته یو مصروفیت دی ورته. په دې کې د ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په نظمن کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي، هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لورته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمایز اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی، خو د دې ترڅنګ د محلي اردو د جوړولو لپاره د محل د خلکو حمایت ته زیاته اړتیا ده.
د محلي اردو د جوړولو لپاره خو د محل د خلکو حمایت ډېر مهمه ده چې خلک حاضر شي. مونږ به دوی لپاره محلي اردو آماده کوو. نور ولسوالیانو لپاره هم پلان شته دی، بعض ولسوالیانو لپاره تیار کار شوی. څلور ولسوالۍ آماده دي، دوو کې تیار ځای پر ځای شوی دي، دوه نور هم نږدې دي، کار تقریبا خلاص دی. نور ولسوالیانو لپاره هم پلان لرو چې خلک د محل آماده وشي، محلي اردو ورته ځای پر ځای کوو.
د دغه ځای ځینې اوسیدونکي بیا په دې نظر دي او وایي که دغه اردو جوړه او د دولت له لورې حمایه نه سي نو انجام به یې په غزني کې د پاڅونوالو په رنګه وي. دوی وایي کله چې په لومړي ځل د ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دغه پاڅونوالو د وسلوالو په خلاف پاڅون وکړ نو د دولت له لورې د ناسمې پاملرنې او نه حمایت له امله یې ډیری برخه وزل سوې ده.
سٹار ٹریبیون ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لولو: له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تېروتنه نه وه، بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تېروتنه وه. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو سٹار ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکړي. د سٹار ټریبیون ورځپاڼې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې بیا په خپل پرونی غړي کې لیکلي: اوس چې د سولې خبرې لغوه شوي، باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لورې یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره داره چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم، باید نړیواله ټولنه دا پروسه او طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم، پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشوده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورځپاڼه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس تاییدولې شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي
په هغه بیان کې چې پرون له سپینې ماڼۍ خپور شوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن له منځه تګ د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یا نیټې په اړه معلومات نه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اگست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ټرمپ او د امریکا د حکومت نورو لوړ رتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د درېیمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوي چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 30 کلن و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه ایښه ده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتري کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و.
ساعت 8:13 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. اوس لنډ خبرونه لرو او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه دراوړو. د جرمني دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو ته ولوي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې د ازغند سیم د لګولو کار کوو ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادونو د سیالیو په لړ کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دغو سیالیو کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي او ستایدول شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنز په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وشل شوی دی. د روسي د اټومي انرژي د تولید لومړنۍ بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوی خپل روسي منزل ته رسیدلې ده. او د روسي بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي د توقيف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلن انتقادونه رد کړل. پاول ویلن په روسیا کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول خودل شوی. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیری موارد کې دوه طرف ښه توافق لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کوم ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره دیگه ما مستنده تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد
که او دا مسله څنګه حل کړي.
ښه خبره دا ده چې بعضی ضرور لازم معاینات وی کی که مشکل وي مثال دواړه ته معلومه.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه رویا مدمی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه معلومات له همایون هیواد څخه اورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري. خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پایل کې پکې داخل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپل نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي لا پام غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته د ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده، دا څو کاله کېږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو، خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کېږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ تر څنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلی یم، زما کاډه د بل کلی ده، مونږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کاډه د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي آغازه یکیږي. نو مونږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، مونږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخته وړلو فیصله وکړي.
زمون خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات پر اختیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي، ځکه خدا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافق واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق هم لري، ښه یو بل سره جوړ هم دي، یعنې عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی، خو متاسفانه د دوی وینه یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځته راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه ناسالم منځته راځي، یا یو څو میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړ کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کېدی شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمونږ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی و، او د هغې د واده لامل دا شو چې بس هغه اولاد ټول دغه نه ټیټ راغی، د ونې نه قط نه ټیټ دی. دا ټول لامل دم د خپل منځ د دیواده نه دی چې دا وادي و. بل روري هغه بل خاندان نه کړی دا خپلوان نه غیري کړی دا هغه اولاد خو برابر دی، بس قط او دغه نه خو برابر دی، او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر. بل یو هغه بس د سترګو تکلیف لري، د سترګو بس هغه خپل خاندان کې وکړه هغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نښته دی ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډېر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
ښه ده مخکې له واده نه دوی خپله وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، ښه ده د کورنۍ سره کینو او ورته وایي چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې منځته راوړي، او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده، یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه معلومات حاصل کړي نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل کړو. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي او کله دا واده یې سالم وي، نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي، نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور معیارونه د واده به په نظر کې نیسم، او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
بلی یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي. نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي، او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
ډاکټر صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله چې اولاد پیدا کیږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنې دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسو په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسو اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کیږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي او هغو دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن یعنی اول د ترل د لور سره ودونه کړي دي په هغو کې زیات معلولیت منځ ته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، د زړه یې سوری وي یا مثال زړه والونه یې کمزوري وي، نو دغه رنګه دغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې ټپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي،
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا کچېرته د وینې معاینات وشي یا نور اساسي معاینات وشي دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وسي که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دې پوهېږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کېږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کېږي، نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي دا خو ډېره ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض لکه مثال بعضې وایروسي امراض لکه هیپاټایټس و د دې که اوسې مثال فامیل ته معلوم وي نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کېدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کېدای شي وروسته د دوو ځوانانو ژوند ستونزو سره مخ کی؟
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیگیټیو کټ کېرته د بی نیگیټیو سره واده وکړي نو دغه کې یو ډېر انځار ډېر خراب دی، ځکه یو ټپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هیڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي، دغه یو مشکل شته. د وینې ګروپو کې دونه خاص نور ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې لدې چې کوژده سره وکړي معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلات او یاند ټول مشکلات من سره دې تدې وزنې سبب به تعلیمي ده، کچیرته موږ تعلیم یافته او تعلیم ته ځوانان ولرو دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه ده. او بل موږ تاسو سنتي جامعې د قبایلی معاشري دي دا څونه که مشکلات ډیر دي، البته که هغه خلک پوهیږي مثال ځوان او جنکیانې دواړه تعلیم یافته ښه خبره دا ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کی مثال که مشکل هم وي مثال دواړو ته به معلوم وي، مثال یو الک ته یو جنۍ ده مثال ډېر یو بل خوښیږي مثال الک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري نو خو باید ورته معلوم وي مثال آینده کې که چېرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې اخر دې ته ډېر داسې پاملونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي، نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې پوهیږي عقلا باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ ته تاندي څانګې خپرونه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
جناب آقای مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، بسیار تشکر از اینکه برای رادیو آزادی فرصت دادین تا با شما مصاحبه داشته باشیم.
زنده باشید.
بیاین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا حملات طالبان در این اواخر در بخشی از افغانستان، به خصوص در بخشی از ولایات سمت شمال و همچنان در غرب در ولایت فرا افزایش و شدت یافته، علت در چیست؟
طالبان طبعا عملیاتی را به نام الفتح علی مردم افغانستان برنامه ریزی کردن و با انکشافاتی که در جبهات در سال گذشته آمده بودن، فکر میکردن که در نواحی شهرها و قلات را که ایجاد کرده بودن اونا به فتوحات دست میارن و جاهایی را میگیرن و تسخیر میکنن، که الحمدلله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدن.
تانستن در شهر قندوز جناب آقای وزیر مشکل ایجاد کنن، به بخشای شهر قندوز داخل شوند، تانستن خانواد را بره ساعت در دست داشته باشند، تانستن به شهر فرا تا به مرکز جلب و جذب داخل شوند، تانستن ولسوالی امردره را بگیرن. فکر نمیکنید که مشکل ایجاد کردن؟
طالبا فکر میکردن که با فرصتی که مردم افغانستان در صلح بر از وا داده و با برنامه صلحی که حکومت بدون قید شرط بر از یا داده و فرصت مذاکرات را که اینا داشتن، اهداف بالاتر داشتن. اینا فکر میکردن که اراضی بیشتری را تسخیر میکنن و ادامه میتن برای تسخیرشان. حملاتی که طالبا در ولایاتی که شما نام گرفتین، بجز از ارعاب ترس مردم و بجز از کشتار افراد ملکی، هیچ نوع نتیجه رسید نرسانده و همچنان بجز از کشته شدن خودشان که رهبرایشان که در هتل‌ها بسیار با آرامی در قطر خواب هستند و ایج افسرهای خود و نفرهای خود روان میکردن که شما برین و اراضی را تسخیر کنین و جاهایی را بگیرین.
مگر نیروهای امنیتی افغان تلفات نداشتی درگیری ها؟
نیروهای امنیتی ضربات بسیار قوی را به طالبان وارد کردن، قمندان های مختلف طالبان کشته شدن، به شمول چندان اولیشان، آخریشان دوردوج در بدخشان، اطلاعاتی که تا بال ما داریم از کشته شدن از او حاکی است. و در عین حال که اینا ایول سوالیا و شهرها را تهدید کردن، ما ضربات بسیار قوی را در لانه هایشان دادیم، زندان های بسیار زیاد طالبا را ما شکستاندیم و نه تنها که نیروهای امنیتی را نجات دادیم، بلکه نیروهای مردمی و بیچارهایی را که اینا شکنجه کرده بودند نجات دادیم. در غزنی طالبا تلفات بسیار زیادی دیدن، ولسوالیای گرفته شد. در فاریاب که تشویشای بسیار زیاد بود و در بخشای دیگه که اینا فکر میکردن که جاهایی بود که نتیجه بسیار زیادی بگیرن، ضربات بسیار کوبنده
و اوست. پا کندوز که، پا بغلان که، پا بدخشان که، او پا فرا که وضعیت سنگه دیم؟
هم در اوست پا دی آخری ورست پا خانباتو که طالبا رو دیر غد تلفات بلیده و بخارت ننواته او پا دیر جر وقت دوی بیرتا وطن باول شو او ضرباتیونه پا بدخشانو که اغه ولسوالی مونږ نه ویلی چې 15 کالو کې د طالبانو نه تنها د دوی مرکز او بلکې د دوی اغه تروریستی شبکې چې دوی سره همکاري کوي او مینونه ورته جوړه او اسکتونه ورته جوړه او مرکز ځان ته جوړ کړي په خوستک کې د مونږ نه ویلی دی او دوی ته ضربات وارد شوی دی.
بغلان کې وضعیت څنګه دی؟
بغلان که طالبانو څو پیری عملی پلان کړی او اغه ولی داو چې دوی وشي کولی شهر کنه یا شهر جدید او خپل پل خمری خارته چه نه تنها ده امنیتی زواکونو بلکه ده خلکو دیر پا فراکیم ده خلکو مقاومت سر مخامخ شده. خپل خیج ده افغانستان خلق دوی نمانی، ده افغانستان خلق دوی تا صرف فرصت ور کردی چه رازه صلح تا
ده بغلان قندوز او ده قندوز تخار لار اخلاص ده؟
منگ عملیات کردی تر کیلگای که چیسا مشکلاتو اغرف شویدی در قندوز پلاره که وسم مشکلات است از منگ قواتون آلتا تابعه شویدی از منگ عملیات جاری دی.
جناب اندروی سه، یو انتقاد د خلکو داده چه حکومت یوازی د ولایات او د ولسواله پا مرکزو نکی دی، تک را تک پاسانه نکی گی ترسو چه دیر قوی قطارون نلری، د خلکو تک را تک هم پا تیر د دولتی مامورینو تک را تک هم پا زین مواردو که دیر سخت گمان نکوه چه لدست خب وضعیت نخرابی؟
در شروع از این سال طالبا که تهدید میکردن و در اطراف رسیده بودن به این فکر بودن که خب با استفاده از این چالش هایی که در راه ها وجود داره و با استفاده از نزدیکی به شهرها هستن، اینا میتونن که سیستم اکمالات ما را مختل بسازن.
مختل ساخته؟
قطعا نه، ما به سر تا سر افغانستان اکمالات خود را میکنیم، در جایی که نیاز باشه از هوایی استفاده میکنیم، و ما انکار نمی کنم که در اشاره ها چالش های وجود داره، اما امیال ما عملیات ما بر اشاره بلخ در جریان است، از مزار تا شبرغان، باز از شبرغان تا میمنه امیال عملیات سر از جریان داره. ما عملیات های زیادی را برای رای قندهار کردیم که با مقاومت اندکی که طالبا در وجود داره بتانیم قطاره خود برسانیم، اما برنامه‌ای که ما امسال خصوصا به میشار دو شارای عمده داریم، ما مطمئن هستم که وضعیت تغییر میتن.
جناب وزیر صاحب، بین سر موضوع انتخابات و امنیت انتخابات بپیچیم، تدابیرتان برای برگزاری انتخابات از لحاظ امنیتی چگونه است؟
خب ما 8 ماه پیش تدابیر امنیتی انتخابات تدارک دیدیم و خوشبختانه که برای اولین بار مسئولیت کامل از این تدابیر امنیتی را امی 3 سکتور امنیتی داشتن که در رأس وزارت امور داخله هست. ما به مراحل مختلف از این انتخابات تیاری گرفتیم، مرحله قبل از انتخابات، مرحله بعد از انتخابات و مرحله روز انتخابات. وظایف مشخص برای هر مرحله ازی است که ما فعلا به مرحله قبل از انتخابات هستیم که شامل تامین امنیت کاندیدای محترم، شامل امنیت کمپاینا، شامل امنیت دفاتر مرکزی کاندید صاحبا، شامل امنیت دفاتر کمیسیون انتخابات و شکایات و تمام تأسیسات که اینا دارن، شامل امنیت پرسنل از یا میشن و شامل امنیت انتقال مواد حساس.
حال در انتقال قرار داریم تقریبا یا بعض جای انتقال شده، چطور بوده انتقال مواد؟ خوب انتقال شده؟
خب ما تا بال بجز از دیروز که یک مشکلات ما داشتیم در انتقالات که پلان کرده بودیم به زمینی که در اون مشکل پیدا شده، اما ما طبق برنامه که کمیسیون انتخابات برای ما دادن و اونا خودشان تهیه کردن، ما انتقالات انشالله تکمیل میکنیم.
تدابیر امنیتی در روز انتخابات که پشش میزان است به نظرتان خاطرنستین با توجه به وضعیت امنیتی، گسترش حملات طالبان در مجموع، خاطرنستین امنیت که طور که مردم میخواه و حکومت در نظر داره برگزار کنین؟
92% از سایتایی که برای ما تایه گفته شده که در روز انتخابات چه باز میباشه در روز انتخابات. عملیات هایی که ما فعلا دوام دادیم که تا قبل از روز انتخابات دوام میکنه، ما را به وضعیت میرسانه که مردم میتونن دمی سایت هایی که برشان در نظر گرفته شده با تدابیری که ما گرفتیم که تدابیری قریبی از خود از این مرکز است، تدابیری اطراف از این مرکز است و تدابیری خط سوم از این مرکز که با گزمه های هوایی و با امکانات اردوی ملی تامین امنیت میشه، ما مطمئن هستیم که طالبان ناکام میمونند این تهدیدات و تلفاتی که فعلا دارن.
که چرا امنیتی مشکلات به دغه رقم شو وسوی؟ آیا داسی اندیکنه هم تاسو راسته چې کېدای سي په انتخابات کې د خلکو ګډون ډیر کم رنګ وي؟
مونږ فکر کوو چې هغه کم ځایونه چې مونږ تعین کړی چې 2% کېږي، اغل ته به مونږ ټول شرایط مهیا کوو او چې خلک وشي کولی په آرام بنا انتخابات شرکت وکي. من خلکو ته داده ورکو چې امنیتی ځواکونو پوره چټکیا لري. مونږ د هر وضعیت پیش بینی کړی دی، مونږ د هر وضعیت آمادگی لرو او انشالله په تاکل شوی ورس کې به د افغانستان خلکو ته داسې شرایط مکملی آماده کړي، امنیتی ځواکونو جدی د آرام خاطر راشي او خپل آینده لپاره خپل د خوخه کاندید ترای ورک.
کاغلی اندرابی، د سیمه ایزو پولیسو له خشن او له تاوتریخوالی څخه د ډک برخورد څخه خلک ډیر شکایت کوي، ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟
د دوه خبرې لري، یو دایره چې دا یو موضوع دی چې سیمه ایز پولیس دا مشکل لري یا بل مشکلات د پولیسو، یو دایره چې وزارت داخله څه سیستم لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د لپاره منګه په دې څلور میاشتې مخکې زمنګ د اداره فعال شو چې هغه امنیتی داخلي نومیږي. امنیتی داخلي اداره مکلف دی چې په افغانستان کې په درې بخشو کې یو د پولیس مخالفینو سره د ارتباطات د دې مخه ونیسي او کار وکړي په پولیس باندې، د جواسیسو مخه ونیسي او ټولونه په عین وخت کې مهم هغه د پولیس د فساد او رویه او سوء استفاده وظیفه‌ای کار وکړي او قضیه وساتي. د ریاست نوی د وزارت داخلي په چارکات کې فعال شوی دی. منګه په هر ولایت کې د هر ولسوالۍ په سطحه کې د نمائندگان لري. مونږ د دې نوی لایحې وظایف لري، د دې وظیفه د دې ټول شکایتونه
زه بیا هم د پوښتنه مطرح کیږي جناب وزیر، چې لایحه سته، پلان سته، سیستم سته، تطبیق ورکه کې مشکل سته. اوس خلک د محلي پولیسو سره سخت جنجال کې دي لاس او گریوان دي مشکلات سته.
او دا پروګرام دا مونږ نه وای جوړ کړی دي، دته باید وخت ورکو چې د نتیجې دا از مونږ د دې نوې رهبری چې په دې تیر شوی شپږ میاشتو کې چې مونږ دا برنامه نوې برنامه جوړ کړی دي،
تر اوسه پوری محلي پولیس له خلکو سره په ناوړه چلند چیرته نیولې دي.
خو یو کور نو یو دروازه نو چې اغل تتلې او ټول دغه تاریخچه د هر کس او د هر مشکل او د هر شکایت وای. زه فکر کوم د دې ریاست په فعالیدو او په عملی کار کولو او په مرور د زمان مونږ کولی شو چې هر مشکل ته رسیدګي وکړو.
بسیار تشکر وزیر صاحب.
کنی مفق بل گدن رنگ نیکلو زیچی راج تنی دسولی زانی تک اسم نیکلو زیچی دا فغم لڑلی شویر تشیر نیکلو گل افغانستان پا جنت بدل وخ بلا گل افغانستان پا جنت بدل وخ بلا خاورا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاک وخ بلا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاک وخ بلا نپاتی زکور کی ورزورای ورک وخ بلا